د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې دي. یو ساعت خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې اوري چې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی کابل کې د خپل بنديانو د خلاصون په اړه په خبراترو بوختې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سری صلیب مسولین د غول د کتو څارنه کوي. نور مسایل هم شته خو په سر کې خبرونه چې فرشته جلالزی چمتو کړی دي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو پرون په کابل کې خبري کړې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي خواوو غږ کړی دی چې اختلافات لري کړی او د افغانستان د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره کار وکړي. او په امریکا کې په کورونا ویروس د مړو شمیر له 3000 واوښت.
د افغانستان د حکومت استازي او د وسوالو طالبانو درې کسیس پلاوی نن د خپل بنديانو د خوشکېدو پر جزئیاتو خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو استازي به په پلچرخي زندان او د بګرام په زندان کې د دې حرکت پر جزئیاتو خبرې کوي. دا پلاوی پرون کابل ته ورسید. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په یو ویډیوي پیغام کې چننی رسنیو ته استولې ویلي، طالبانو په فبروري کې امریکا سره د سولې موافقه وکړه. هغوی د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې د خپل 5000 بنديانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان حکومت د مارچ په میاشت کې ویل چې سل بنديان به د بشري خواخوږي او په دې شرط چې هغوی به بیا جګړې ته نه ستنېږي خوشی کړي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو ژغ کړی دی چې په خپلو کې سره یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې له سیاسي اړخونو غوښتنه کړي چې په یو لاسي او له طالبانو سره د خبرو په بشپړولو په افغانستان کې اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امنیت شورا غونډه پرون جوړه سایوه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیالي انګرید هایدن وویل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه سیاسي رقیب عبدالله باید د دې هیواد په تاریخ کې له دې حساسې موقع څخه ګټه پورته کړي. هغه وویل چې دا سرګندیږي چې افغانستان په یوه ټاکونکي موقع کې دی او د افغانستان ټولو سیاسي اړخونو ته لازمه ده چې له دې موقع کار واخلي. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 169 تل ورې سوې دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت 4 غړي هم په کورونا ویروس اخته پیژندل سوې دي. وحید مایار وایي چې په 13 ساعتونو کې 22 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د ویروس یوه مثبته پیښه په کابل کې او نورې په هرات، غزنی، فراه، پکتیکا او بغلان کې وي. په افغانستان کې تر اوسه 4 تنه په دې ویروس مړ شوي دي. محمد داوود سلطانزوی د کابل شاروال وټاکل سو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې نن خبره سوی ویل سوی چې سلطانزوی د ولسمشر د فرمان پر اساس پر دې چوکۍ ټاکل سوی دی. هغه د افغانستان د ملي شورا په 15مه دوره کې د غزنی د خلکو وکیل وو. محمد داوود سلطانزوی ډیره موده د افغانستان د جمهور رئیس د سلاکار په توګه کار کړی دی. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 3000 باندې واوښت. د امریکا متحدو ایالاتو دا معلومات نن سهار وختي خبره کړې دي. امریکایانو ته خبر ورکړ شوی چې سخت وخت ته تیار سي او راتلونکي اونۍ به ډېری دردناک وي. داسې اټکل کېږي چې په امریکا کې شاید د کورونا ویروس لامل د مړو شمیر 1 لک ته لوړ سي. په امریکا کې اوس هڅه کېږي چې موقتی او سیار روغتونونه جوړ سي ترڅو د امریکا پر روغتیایي سیستم فشار کم سي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت باید نن د آزاد اروپا او آزادی رادیو د تاجکی برخی خبريالانو ته د کار د اجازه ورکولو یا نه ورکولو لپاره پریکړه وکړي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر لمیاشتې راهیسی د آزاد اروپا او آزادی رادیو 13 خبريالانو ته په هغه هیواد کې د کار کولو لپاره د اجازه پریکړه ځنډولې ده. د آزاد اروپا او آزادی رادیو مشر جمی فلای د تاجکستان پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د هغو ژورنالیستانو هڅو ته خنډ پیش کړی چې غواړي د تاجکستان خلکو ته د کورونا ویروس په اړه معلومات ورسوي. جمی فلای پرون د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین محریدون ته یو خط ورستولی دی. جمی فلای ویلي چې په تاجکستان کې چارواکي د آزاد اروپا او آزادی رادیو له خبريالانو سره خبرې نه کوي او هغو غونډو ته نه وربولي چې د کورونا ویروس په اړه روغتیایي معلومات پکې شریکېږي. او د بلغاریا د پارلمان ټول غړي د دې لپاره چې معلومه کړي چې د کورونا ویروس لري کنه معاینه کیږي. دا پریکړه تر هغه وروسته وسوه چې د پارلمان یو غړی په کورونا ویروس اخته او پیژندل سو. د بلغاریا چارواکو ویلي چې د پارلمان ناروغ غړی روغتون ته لیږدول سوی دی. د دې هیواد د پارلمان د 240 نورو غړو معاینه به په راتلونکو 40 ساعتونو کې کیږي. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي چې په بلغاریا کې 142 کسان په کورونا ویروس اخته دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اورې چې کابل کې د طالبانو یو درې کسیس پلاوی د خپلو بندیانو د خلاصون په اړه له اړوندو مسؤلینو سره په کتو بوختی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د سره صلیب مسؤلین پر دغو بحثونو څارنه کوي.
هغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوي او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي.
د سیاسي چارو کتونکو کابل ته د طالبانو سفر د سولې د لومړنیو هڅو لپاره ګټور ګامونه بولي.
دا به وکولی شي تر څو د زندانیانو په خوشي کولو کې هم له عملي اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغان حکومت سره یو ځای همکاري وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله د خپل اختلافات پای ته ورسوي. د کورونا ویروس د ګواښونو او مخنیوي په اړه لیکل شوی چینایي کتاب پښتو ته هم وژباړل شو. په دې اړه درته مرکه لرو. او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر تر 8.5 لک واوښت. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرام ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پای راسره پاتې شي. څلور بجې او و دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي کابل ته د طالبانو راغلی درې کسیس پلاوی سره یې کتلی دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې له پلاوی سره په لیدنه او خبرو کې د بندیانو د تبادلې په اړه بحثونه شوي دي. له دې سره ځینې پخواني طالب چارواکي وایي دغه راغلی درې کسیس پلاوی یوازې د لومړنی پړاو بندیانو د خوشي کېدو په اړه چې 1500 کسان دي له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د افغان حکومت او طالب پلاوی ترمنځ په کابل کې د بندیانو د خوشي کېدو پر سر خبرې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي دغه پلاوی سره پرون خبرې شوي او په دې اړه بحثونه به دوام پیدا کړي. دغه دفتر ویان جاوید فیصل په دې اړه د چهارشنبې په ورځ وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت کاري تخنیکي ټیم پرون په کابل کې طالبانو د استازو کوربه وو. په دغه مخامخ لیدنه کې د بندیانو پر خلاصون باندې خبرې وسوې او فیصله وسوه چې په دې اړه بحثونه هم دوام پیدا کړي. په پرونۍ ناسته کې نړیوال سره صلیب استازي د کتونکو په توګه حاضر وو.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې په لومړي پړاو کې د دوی یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړل سي، له زندان نه خوشي سوي بندیان به د نورو بندیانو د خوشي کولو په اړه د طالبانو په استازیتوب له افغان حکومت سره خبرې کوي. پخوانی طالب چارواکی مولوي قلم الدین هم وایي د غپلاوی ایواز د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه له حکومت سره خبرې کوي.
زه خو د ټول بندیانو لیست خو د پتن چې په توافقنامه کې لیکل شوی دي چې لومړی بار باندې یو نیم زر بندیان خلاصېږي نو یو نیم زر بندیانو لومړی بار باندې باندې تصدیقېږي وروسته بیا نور وي.
د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د امر بالمعروف وزیر مولوي قلم الدین دا هم وایي چې افغان حکومت باید په کابل کې میشت پخوانیو طالب چارواکونه د دوی او طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره ګټه واخلي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځلې خبرې شوي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو هیئت د کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره خبرې وکړي. د طالبانو د بندیانو خوشي کول د قطر پلازمینه دوحه کې د دغې ډلې او امریکا ترمنځ د فبروري میاشتې د 29 نیټې د هوکړې یوه برخه وه. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
و مو ریدل چې افغان حکومت وایي د دوی پلاوی له طالبانو سره، البته د طالبانو له هغه پلاوی سره کتلې چې د بندیانو د خوشی کېدو لپاره د بحث لپاره کابل ته ورغلی. طالبانو هم دغه پلاوی راته کابل ته تایید کړی دی. په همدې حال کې ځینې سیاسي کارپوهان وایي چې کابل ته د طالبانو دغه درې کسیز پلاوی راتګ به د سولې د لومړنیو اقداماتو په برخه کې مؤثر تمام شي. له دې ډلې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه سید خالد سادات دا هم وایي چې په غیر مستقیم ډول خوانی او طالب چارواکو چې په افغانستان کې میشتي د سولې په برخه کې استفاده به هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د منځګړیتوب لپاره ګټور کاروي. له خاغلی سادات سره فیروزی عزیزی مرکه کړي.
دا ډیر مهمه ده چې باید دواړه خونې سره کینی او مسلې مخکې وسی. کچیرته د زندانانو په مسله کې طالب استازي یا د طالبانو تخنیکي ته موجود نه لري، زه فکر کوم دا پروسه په ناقص ډول مخکې ځي. نو زما باور دا ده چې د زندانانو مسلې په خوشی کولو کې او د زندانانو په خوشی کولو کې د ریکسي د حیات چې تر ډیره تخنیکي حیات ته د طالبانو له درس نه راغلي کابل ته، دا به وکول شي تر څو د زندانانو په خوشی کولو کې هم له عملی اړخه او هم له حقوقي اړخه د افغانو مسله یو ځای همکاري وکړي. څه
فکر کوي دا اوس د سول لپاره څومره دا زمينه برابر شوې ده؟ دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یو هیات راځي کابل ته او له افغان حکومت سره کینی او خبرې کا. نو څه فکر کوي اوس د سول د لپاره څومره زمينه برابر شوې ده؟ بل خبره دا ده چې پخواني طالب چارواکي هم په خپل خبرو کې مونږ سره دا وویل چې افغان حکومت ته پکار ده کوم طالب چارواکي، پخواني طالب چارواکي چې اوس په کابل کې میشتي، باید له دوی سره مشوره وسي، له دوی سره خبرې وسي، ځکه دوی هم ښه کولای شي چې د سول په پروسه کې دواړه جوانب ته د دوی منځګړیتوب وکړي.
د افغانستان د خلکو د نظریاتي خپل تخنیکیات کابل ته لیږي او دې معنا چې دلته باید خبر شي دا د تضمینه مسایل چې پاینده کړي طالبانو پلاوی ممکن په افغانستان په نورو ولایتونو کې وګوري، د افغانستان د هیات سره او پلاوی سره چې شوی دی، دا د تیارې په ښکاره ښکاره د یو په اکسترو له زمینه مسایل ته څو د بدلونونو ذکرات لپاره یو خوب فرمان دی. زما خبره تاسو وکړه چې د طالبانو په خاني چارواکي چې په کابل کې دي، اسلام آباد کې د طالبانو په خاني سیاسي دارنګ د طالبانو په خاني لوی سرنوال او خارجه وزیر داس نور خلک هم په کابل کې شته. د دې خلکو شتون زه فکر کوم چې اوس طالبان د دې پورې اړه لري چې آیا طالبان څومره په دې خلکو باندې او په خپل پخواني چارواکو باندې څومره اعتماد کولای شي. ولی مهمه خبره دا ده چې تر څو د انټرلاکټر یا د منځګړي ترمنځ یو رول لوبول شي، د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د مکالمې او د مراسلې همدارنګه د پیغامونو په تبادله کې مهم رول ادا کولای شي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول ډیر مؤثر وخت کېدلی شي، اما په مستقیم ډول هغه پلاوی چې هغه د طالبانو لخوا ټاکل کېږي دا به ډېره مهمه وي چې د افغانستان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
مصدا هم راته وایي که له حقوقي لحاظه یې وڅېړو، که چېرې په رښتیا هم 15,000 طالب بندیان له بنده خوشي کېږي، د دې هغه حقوقي جنبه څه ده؟ خپله حکومت ته په دې برخه کې څومره دقت پکار ده؟
لومړی خو دا د کمنده د جزا د قانون په اړه خبرې کوو، یا د جزایي د جزا د حقوق په اړه خبرې کوو. باید د زندانیانو خوشي کول دا د خپل جزایي مسؤلیت تر تکمیل پورې باید دا مدته په نظر کې ونیول شي. اما د سولې مسله بیا بېله مسله ده. عموما په قانون کې او د په حقوق کې بیا کومه د عفو او د بخښنې مسلې تر ازو او سولې کې اوس که طالب زندانان دغه د عفو مسله را مطرح کیږي، زه فکر کوم چې دا ډېره مهمه ده چې من حکومت آیا هغه مجرمین او هغه زندانیان هغه به خوشی کړي تر څو د افغانستان د داخلي او بهرني امنیت پر ضد باندې آینده کې اقدام وکړي. دا ډېره مهمه خبره ده. دومره خبره ده چې چیرته موږ د عفو او د بخښنې عمومي تعریف په نظر کې ونیسو، نو من په عمومي ډول دوه نوعه عفو لرو. یو خصوصي عفو ده چې ولسمشر په فرامینې کې ورکوي، بل عمومي عفو ده چې هغه باید د قانون پر اساس رامنځته شي. نو زما باور ده چې په دواړو مسلو کې ولسمشر او د افغانستان د حکومت د نماینده په توګه باندې صلاحیت لري تر څو کولی شي د طالب زندانیان ته بخښنه وکړي یا د بخښنې په چوکاټ کې خوشي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو خالد سادات چې ویلې کابل ته د طالبانو د درې کسیز پلاوی سفر به د سولې لروانو هڅو سره مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا له افغان مشرانو غوښتي چې د کورونا د ګواښ له کبله خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د جوړجاړي کورنیو او بهرنیو هڅو له نږدې یوې میاشتې را په دې خاطر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. احمد شیبر په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې لشکرو ډلو وغوښتل سمدستي اور بند وکړي څو له کرونا ناروغي سره مبارزه وشي او په ټول افغانستان کې بشري مرستې توزیع شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریت هیدن د سیشن بی پر اسپونی بیار کې د امنیت شورا یوې وړې غونډې ته وویل چې افغانستان په یوې حساسې شیبې کې دی چې په داسې حالت کې باید د دوی مشران سره متحد شي چې له طالبانو سره د سولې ګټورې خبرې د دوامداره سولې د ترلاسه کولو لپاره مخته یوسي. د یوناما مرستیالی زیاته کړه چې د افغانانو یووالی په داسې وخت کې خورا ضروري دی چې د کرونا ناروغي ګواښ د افغانستان خلکو ته او د افغانستان د ادارو ثبات ته په قوت متوجه دی. د افغانستان روغتیا وزارت تېره شپه د کرونا د 22 نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د روغتیا وزارت د ویاند وحیدالله مایار په وینا له دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر 122 ته ورسید، خو د ښاغلي مایار په وینا د دې کسانو سربیره د غوڅ ملاتړ د ماموریت څلور سرتیري هم په کرونا اخته دي. په افغانستان کې د کرونا تر ټولو ډیرې پیښې په هرات کې چې له ایران سره ګډه پوله لري ثبت شوي دي. په دغه ولایت کې تر اوسه د روغتیا وزارت په وینا 143 تنه په دې اخیستونکي او وژونکي ناروغۍ اخته شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سیاسي دفتر مرستیالی اند ګریت هیدن په نیویارک کې پرون پر دې ټینګار وکړ چې افغان مشران باید په داسې وخت کې له اختلافاتو لاس په سر شي. د اغلی هیدن په وینا د افغانستان ټاکنې چې پروسه شکال د سپتمبر په 28 وشوې یوه اوږده پروسه وه او علتونه یې مستند دي، خو اوس موضوع د اسلامي جمهوریت او د اساسي قانون د ارزښتونو خوندیتوب دی. د فبروري په 13 د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ادارې وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي $1 میلیارډ مرسته به له افغانستانه کمه کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د شخړو پر کمیدو ټینګار کړی او په ورته وخت کې د افغانستان د حکومت دننه سیاسي اختلافاتو ته اندېښنه څرګنده کړې. ینس سټولټنبرګ دا خبرې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې، البته د غونډې په درشل کې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبر چمتو کړی راپور ته.
د ناتو سرمنشي ینس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې خبري غونډې ته وویل چې طالبان باید په افغانستان کې ورکم ته خپلې کړې ژمنې سره غاړه کېږدي. طالبان باید شخړې راکمې کړي او د هغه تړون درناوی وکړي چې دوی د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په درشل کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبري غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ښاغلی سټولټنبرګ وویل موږ پر دې په قوت باور لرو چې ناتو له افغانستان سره پر خپلو ژمنو ولاړه ده او ادامه ورکوي. د افغانستان وضعیت ډېر سخت دی، موږ د شخړو شاهدان یو، موږ د حکومت دننه ګواښونه وینو. د دې لپاره مهمه ده او ټولو ډلو ته پکار دي چې داسې شرایط رامنځته کړي چې بین الافغاني خبرې پیل شي. د فبروري په 13 د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ، خو د مارچ په 9 هم ولسمشر اشرف غنی د لوړې مراسم ترسره کړل او هم عبدالله عبدالله د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. دغه اختلافات د دې باعث شو چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل که چیرته دوی دواړه په ګډه کار ونه کړي او اختلافاتو ته شا نه کړي، واشنګټن به له افغانستان سره $1 میلیارډ مرسته کمه کړي. د ناتو د 10 غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا په بروکسل کې خپله غونډه د کرونا ویروس تخپرېدو له ویرې د ویډیو کانفرنس له لارې کوي. د اجنډا له مخې به تر ډیره د غړو هیوادو اندېښنې د کرونا ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي پر لارو چارو وي. او د ناتو عمومي منشي وویل چې د ناتو په غړو هیوادو کې د کرونا ناروغۍ له خپرېدو سره سم ناتو هلی ځلې پیل کړې دي او ایټالیا او اسپانیا ته یې روغتیایي تجهیزات هم انتقال کړي دي. د افغانستان په اړه د ناټو سرمنشي دا خبره هم وکړه چې هلته د خپلو پوځیانو شمیر 2000 ته راښکته کوي. یان ستولتنبرګ څرګنده کړه چې په 2012 کال کې هم د غوټ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د ناټو او متحدانو د پوځیانو شمیر 2000 ته رسیده او دا شمیر سرتیری د افغان ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او ملاتړ لپاره کافی دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. زموږ په ویبپاڼه هم شیبه په شیبه تازه کورنۍ او بهرني خبرونه د غراز راپورونه خبريږي. په کورونا ویروس په نړۍ کې د اخته کسانو شمیر تر 8.5 لک واوخت. حاضر دمه په کورونا ویروس تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې اخته دي. د دغه هیواد روغتیایي چارواکي وایي که امریکایان راشه درشه بند نه کړي ممکن په لکونو تنه په دې ویروس مړ شي. اسمت ساروان د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایروس د مړو شویو کسانو شمیر نن په داسې حال کې تر 4000 واوښت چې د دغه هیواد اتباعو ته وویل شول چې لا سختې ورځې په مخ کې دي او شایي 1 لک امریکایان په دې وایروس ومري. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په امریکا کې په دې ناروغۍ 4000 شپږ اویا تنه مړه شوي او نږدې 1.9 لک پرې اخته شوي دي. دا په دې وایروس د اخته کسانو د شمیر له نظره په نړۍ کې تر ټولو زیات دی، خو د مړینو له نظره په ایټالیا کې ډیر خلک په کورونا وایروس مړه شوي دي. د امریکا حکومت د لویو ښارونو په لمنو کې موقتي روغتونونه جوړوي چې د کورونا په وایروس د اخته کسانو سره مرسته وکړي او په عین حال کې روغتیایي مسؤلان اټکل کوي چې په راتلونکو اونیو کې به وضعیت لا ډیر خراب شي. د نیویارک ښار د مرکزی برخې په سنټرل پارک کې د کورونا وایروس موقتی روغتون جوړ شوی دی. همدارس د امریکا د پوځ سمندري ځواک د زرو بسترونو سیار روغتون د نیویارک ساحل ته رسولی او ژر به ناروغان پکې بستري شي. نیویارک په امریکا کې یو تر ټولو زیات کورونا ځپلی ښار دی. فریزر لرونکي موټر په ښار کې ګرځي چې مړي سمدستي انتقال کړي. نیویارک ښار له نورو ښارونو څخه اضافي امبولانسونه رانیولي او همداراز نور طبي کارکوونکي ګمارلي دي. په نیویارک ښار کې تر اوسه پورې په کورونا وایروس 1200 تنه مړه شوي او له همدې امله نیویارک ښار په امریکا کې د کورونا وایروس مرکز بلل کیږي. د امریکا روغتیایي چارواکي خبرداری ورکوي چې که د دغه هیواد خلک له یو بل سره له راشه درشه او نږدې تماس څخه لاس وانخلي نو ممکن په دې هیواد کې حتی 2.4 لک تنه وبري. دوی پر خلکو ژغ کړی چې له کورونو راونوزي او وخت یوازې په کور کې تیر کړي. نړۍ کې تر اوسه ټول ټال تر 8.5 لک زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او تر 2.4 لک ډیر ورڅخه مړه شوي دي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا او اسپانیا کې مړه شوي دي. په نړۍ کې په کورونا د ټولو مړو شویو کسانو نیمایي کسان یوازې په ایټالیا او اسپانیا پورې تړاو لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د لومړي ځل لپاره د کورونا وایروس نه د ځان ساتنې په هدف په پښتو ژبه کتاب خپور شو. دا کتاب د چین د شانګهای پوهنتون استاد او په چین کې د یاد وایروس سره د مبارزې د ملي کمیټې مشر جانګ وون هونګ لیکلی لیکوال او ژورنالیست محمد آصف شینواری پښتو ته ژباړلی. له ښاغلي شینواری سره د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام مرکه کړې او د مرکې په پیل کې ترې د کتاب د ارزښت په اړه پوښتنه کړې.
وایروس اول په چین کې پیدا شو، بیا چینایانو د دې وایروس کنټرول مهارولو لپاره ډېره کامیابه مبارزه وکړه. همدې دوران کې یو کتاب هم ولیکل چې هغه د کورونا د وایروس پیژندنه او اثر او علائم او د هغې د مخنیوي لارې چارې او درملنه ټول شیان پکې لیکل شوي او دا ایرانیانو ډېر زر ژباړل دی. نو ما هم د خپل یو همکار په واسطه باندې چې څنګه هغوی چاپ کړی او تازه ما ترلاسه کړو، همدا مې وانګېرله چې همدغې ښه وخت دی چې زه خپلو خلکو د پوهاوي دپاره هغو ته یو لاسوند ورکړم چې لږ تر لږه ویلولي او که نالوست وي او یو لوست یم په خپل کې دا کتاب ولولي او هغه د خپلې مشورې د کتاب عامو خلکو سره چې نالوستې دي شریک کړي یو څه ناڅه به هغوی ذهن ته ورشي. نو همدغه مې کتاب میں چھاپ اور مسئلہ
شنوار صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا کتاب له ایرانی ژبې پښتو ته ژباړل شوی دی او لومړی ایډیشن چې کله لیکل کېدو په چین کې لیکل شوی دی معنا دا چې د نړۍ نورو ژبو ته هم دا کتاب ته ژباړل شوی کله د کتاب په منځپانګه باندې وغږیږي څه شی پکې دی
کتاب کې لومړی دا خپل د کورونا یا کووېډ 19 ورته ویل 2019 کال سوغات چې د نړۍ د خلکو لپاره د دې د پرزنت یو مګرته او پاره په دې کتاب کې باس شوې ده بیا د دې مخنیوي لارې چارې څنګه کولای شي یو څوک د وایروس نه ځان وساتي هغه کسان چې دغه نښې او نښانې پکې دي هغه څنګه ډول چلند وشي دغه مسایل پکې دي بیا په بل برخه کې د دې درملنه چې څوک په دې ناروغي باندې اخته شي باید څوک هغه چیرته اوسیږي د نور خلکو سره څه ډول ګزاره وکړي نور خلک د هغوی سره څه ډول ګزاره وکړي بله مهمه خبره د دې کتاب یو ښه ځانګړنه لري چې په دې کې انځورونه دي هر برخه سره خپل یو انځور دی چې هغه د خلکو په پوهاوي کې ډېره مرسته کوي مثلا یو ځای کې راغلی چې ماسک څنګه وکاړو د ماسک اصلي مثلا لاسونه څنګه په صابون پرېولو هماغسې د لاس مینځلو هغه مختلف انځورونه چې لاسونه باید حج اقل د شل ثانیو پورې صابون
انځورونه عینم دا څه حصله شي چې را لاسونه څنګه ومنځي ماسک څنګه استعمال کی
مخنیوی په برخه کې خلکو سره همکاری وکړي
ټول خلک چې افغانستان چې څومره خلک دي او په پښتو ژبه لوستل شي دا کتاب دی ولولي نو دې د ټولو انسانانو د خوندیتوب لارې چارې خود شوې دي نو زه دا کتاب ټول په ډېر ګټور ګورم د دې وارث په دې کتاب کې ثابت شوی نور نه په هغه چې د دې نو وخت نه درمل شته دی وازنې د خلاصون لارې د دې نه قاعده او قاعده باندې عمل کول دي او په دې کې د وقایع ټول لارې چارې خود شوې دي زما له نظره
او شنوار صاحب د ورسې پښتنې په توګه کلنډر راته وای خلک څنګه تر لاسه کینی لکوم زینونه
دا کتاب په ننګرهار کې د ختیز خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی چې هم د دې وایروس د مخابلې لپاره د لابات خار حقي ټولې تړلې دي او زموږ ګیره دارا چې ختیز خبرندوی ټولنې چې د هر ممکن لارو نه کولای شي د سرک په سر باندې په لارو خصوص کې دا کتاب خلکو ته ورسوي ترڅنګ یې روخان پوانتون هم هغه کړی دی د لګښت ورکړی هلته هم د هغې لاره نه هم کولی شي هغوی ترلاسه کړي څوک چې روخان سره اړیکې لري محصلین یا استادان دي
افغان ژورنالیست آصف شینواری و چې د کورونا په اړه پښتو ته د ژباړل شوي کتاب په اړه غږېده
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي
د کندهار له میوان ولسوالۍ نه میر احمد ملت پال لیکلي چې دغه ولایت ته له هرات نه 2 کسان راغلي دي ویل چې حکومت باید دغه چاره ته پاملرنه وکړي تر څو دغه کسانو نه نور ته کورونا ونه لیکدول شي عبد العزيز غالب د مرجه ولسوالۍ نه لیکلي وای کورونا پوله او سرحد نه لري باید جدي وګڼل شي حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي وای د طالبانو راتګ کابل ته ستایم کته افغانستان سوله د بندیانو په خوشی کېدو کیږي نو باید زندانیان ژر تر ژره خوشی شي ګل محمد خوشحال هم له مرجه لیکلي وای ک 15000 طالبان خوشی شي نو د ډیرو میندو پر شونډو به مسکا راشي دین محمد احمدی د کندهار نه لیکلی چې دغلته د کرونا ویروس په اړه هیڅ عامه پوهاوی نشته او بازار هم بند ده. ولایتي چارواکو تر اوسه هیڅ مرسته نه ده کړې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. یو ځل بیا غوږ دو فرشته جلالزی ته چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ نن په افغانستان کې پر ټولو سیاسي اړخونو غږ کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره خبرې پیل کړي. ینس ستولتنبرګ نن په ناتو کې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې تر پیل مخکې خبري اعلان ته وویل چې په دې وخت را رسیدلی چې د افغانستان د نن سیاسي ډلې او طالبان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل کړي. د طالبانو درې کسیز پلاوی نن هم د افغانستان د حکومت له استازو سره د خپلو بندیانو په خلاصون خبرو ته ادامه ورکوي. د طالبانو یو درې کسیز پلاوی پرون کابل ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند نن وویل چې دغو کسانو پرون په کابل کې د حکومت له استازو سره د سره صلیب د نړیوالې ټولنې د استازو په حضور کې خبرې کړې دي. او د امریکا په متحدو ایالاتو کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر پر 4000 واوښت. په امریکا کې خلکو ته خبرداري ورکړ سوې ده چې راتلونکي اونۍ شایع ډېری دردونکي وي. داسې اټکل سوی چې په امریکا کې به 1,00,000 کسان له دې امله مړ شي.
روزګان کې د ښځو د همغږي ټولنې لخوا میرمنو ته د کورونا څخه د مخنیوي عامه پوهاوی پروګرام ترسره شو. په دې اړه پام وکړئ، د شریف الله شرافت راپور ته او ورپسې دوه اوریز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
دغه غونډه په ترینکوټ کې د ښځو د همغږي د ټولنې له لوري جوړه شوې وه چې لسګونه میرمنو پکښې کې ګډون کړی و. د یادې ټولنې مشره نازو سنگر وایي د یاد پروګرام څخه یې هدف دا دی څو میرمنې او خلک د کورونا ویروس جدي ونسي او له زیانونو یې خبر سي. نازو سنگر پر میرمنو غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو پالنې او روزنې ته جدي پاملرنه وکړي څو د کورونا ویروس څخه وژغورل سي.
خورازی خویندو، زه به ولان دلار درته وشم چې ماسک د جرسی څخه جوړ کی. په خپل کورو کې الحمدلله زموږ ستاسو شزي ډیر کار کوي. جرسی واخلی، د جرسی څخه خپل آرایل ته ماسک جوړ کی. هغه ماسک بیا شپری وینځي، یعنی یو جزئی ته دوه دانې باید جوړ کی، یو شپاک پری وینځي، لمر ورکی، باید په یو صابون باندې غریب شزي یو موږ ستاسو یو صابون څخه باید خپل آیال ژوند جوړ کو، یعنی خپل د آیال د یو ویروس د یوران څخه مخنیوي وکړو. مثلا یو صابون را خو خپل دایال مخلاص او پریوینزو دواته باندې یار کالی یاد یا کل که صابون هم نه پوبو کې ورته وټکو، لیکن په خیرن یو نه ګرځو. خو خپل عیال ته پاملرنه وکړو، خپل چاپیریال ته پاملرنه وکړو، در څنګه عیالونه د باندې پرې نږدو، مردار اوبو کې پرې نږدو. خپل عیالونه باید موږ ته خپل در کنټرول لاندې ونیسو، خپل ځانونه.
په دغه غونډه کې بیا یو شمیر نورو میرمنو وویل چې د دغه ولایت میرمنې د نورو ولایتونو په پرتله روغتیایي مرکزونو ته کم لاسرسی لري. دوی غوښتنه کوي چې د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره دي بډایه خلک او نور خیریه بنسټونه د میرمنو سره په دغه ولایت کې مرسته وکړي او لاسنیوی دی وکړي.
هغه شیان چې د دې ویروس د انتقال سبب ګرځي، دغه شیان څخه باید مخنیوي وکړي او دی باید محافظوي شیان څخه استفاده وکړي.
لکه موږ تاسو اقتصاد د روزګان ولایت اقتصاد ډېر زیات پدې موږ تاسو نس کولای چې د نورو ولایتو یا نور مملکتو په شان چې په خانیه ولرو، اول کوشش وکړي چې تاسو خپل اولادونه باید خپل را کنټرول کړي، د نظافت او مراد کړي.
دا غونډې په وروستۍ برخه کې پر یادو میرمنو ماسکونه او د میکروب ضد درمل هم وویشل سو څو د کورونا ویروس څخه ځان پرې وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیایي کارکوونکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په اروزګان کې یوازې د کورونا دوې مشکوکې پېښې ثبت شوې دي او په ټول افغانستان کې بیا د کورونا د مشکوکو پېښو شمیر د معلوماتو له مخې 116 نیوي دي چې درې کسانو د یادې ناروغۍ له کبله تر دا مهاله خپل ژوند له لاسه ورکړی دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
اساسي او بشري حقوق. د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست.